پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونو ته. د ازبکستان ولسمشر د ترک ټبارو سازمان په پرنی غونډه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی ده. ویلي دي چې اړتیا ده د هیواد په سملور وخوځېږي. شوکت میرزیایف ویلي دي د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیران به وهڅوي څو د افغانستان په اړه ګډه تګلاره جوړه کړي. بلخوا پرون د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت پیاوی خبرې شوې لمې کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللی دي او له خپلو خلکو غوښتي دي چې د هیواد ته له سفر کولو ډډه وکړي. خو د طالبانو ویاند بله مجاهد به دغه اندېښنې په ځای نیولي. نوموړي ازادي راډیو ویل د افغانستان وضعیت تر پخوا ښه ده او هڅه روانه ده چې لا نور هم ښه شي. اروزګان ولایت کې د یوې ناچاودې مرمې چاودنې او ماشوم وژلی او بلې ټپي کړی دی. په اروزګان ولایت کې د والي ویاند احسان الله حماس نن ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه سهار مهال د ترین کوټ ښار اړوند چشمې مهران سیمه کې شوې ده. د نوموړي په خبره پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ماشومانو د کور مخې ته له دې مرمۍ سره لوبې کولې. دا بي پولي خبريالانو ټولني د ساتر اړيو د پخوانی خبريال محمد الیاس ته د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده چې د دې هواد مخکې خبريال د وژنې د قضيه په اړه باید څېړنې نیمګړي پاتې نشي. د دې د 2020 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لخرګاه کې د ده پر موټر د نخلول شوې بم په چودنې کې ووژل شو. د محل حکومت د دای په وژنه طالبان تورن کړل او ویل چې یو کس یې د قتل په تور نیول دی. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې اړه هیڅ اجرات ونه شول. ټاکل شوې ده امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2023 کال د ولسمشر په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه د سشنبې په ورځ اعلان کړې. جیسن میلر چې لډیر مودې راهیسې د ټرمپ سره کار کوي پر دا خبره اعلان کړه. ټرمپ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به عمر 80 کاله وي د کانګرس له د منځمهال انتخاباتو په درشل کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون خبره کړې او ویلي چې دی به د نومبر په 15مه ډیری مهم اعلان وکړي. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره څو سیالۍ مخکې د تمریناتو لپاره متحده عرب امارات ته لاړه شي. د افغانستان کرکټ بورډ نن پنځمبر سنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ولیدل چې افغان لوبډله به په متحده عرب اماراتو کې د تمریناتي کمپ لا پای ته رسیدو وروسته سریلانکا ته وخوځيږي او د روان نومبر په وروستیو کې به دغه هیواد له ملي لوبډلې سره درې ورځنی مسابقه وکړي.
لوبو لميدانا
زاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو لميدانا په یو بلا و نې خبرونه کې مهرکلی کوم په دې هله چټول روغ او جوړ ووسی. د افغانستان د فوټبال د سوارلس کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې ایرانۍ لوبډلې ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه. دغه سیالي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د سیالیو په لړ کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د تېرې جمعې په ورځ د لوبې په بهیر کې د یاسر صافي په یوازیني ګول سره د ایران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسینی د دغه سیالیو له ترسره کېدو مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د منځنۍ اسیا ټیمونو د ځوانانو او د کموم ځوانانو په ګروپونو کې ښه پرمختګ کړی او بل شک به د افغانستان د سوارلس کلونو کموم د ملي لوبډلې پیاوړي سیالان وي، خو د هیله لري چې دا ټیم لا وځلیږي. د منځنۍ اسیا د حوزې په دغو سیالیو کې پر افغانستان سربیره د ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو د سوارلس کلونو کموم ځوانانو لوبډلو برخه اخیستي. د افغانستان د سوارلس کلونو کموم ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې به په دیجام کې خپله دویمه لوبه د دوشنبه په ورځ د ترکمنستان له لوبډلې سره وکړي. د افغانستان د احمد شاه ابدالي فاست کلاس سلور ورځنۍ سیالۍ د اموزون د تلولې په ترلاسه کولو پای ته ورسېدي. کریم جنت د دغو سیالیو غوره لوبغاړی اعلان شو. دا سلور ورځنۍ لوبې څه باندې یو میاشت مخکې پیل شوې وې او د تېرې پنجشنبې په ورځ چې د نومبر لسمه کې ده پای ته ورسېدي. د سیالیو په پایلوبه کې د اموزون بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. اموزون د لوبډلې مشري د ملي لوبډلې د ټیسټ سیالیو لوبغاړی عبدالملک کوله او د ملي لوبډلې بل لوبغاړی کریم جنت د بند امیر لوبډلې مشرو. دا سیالۍ داسې مهال پای ته ورسېدي چې ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د همدې میاشتې په پای کې له سریلانکا سره د دریو ورځنیو لوبو لپاره دغه هیواد ته لاړه شي. د دې سیالیو په اړه به نور معلومات د افغانستان د کورنۍ کرکټ له مسؤل جار عبدالرحیم جینه واخلو. ټاکل شوې چې کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام سیالیو پایلو به د روان نومبر په 14مه یعنی سبا د پاکستان او انګلند ترمنځ ترسره شي. انګلند په دغه سیالیو کې په نیمه پایلو کې هندستان او پاکستان بیا نیوزیلند ته ماتې ورکړه. پایلو به د استرالیا په میلبرن لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان هم په دغه نړیوال جام کې وو چې درې لوبې وبایللې او دوه لوبې د باران له کبله لاغوه شوې. او وروسته خبر دا چې په استرالیا کې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام په لړ کې سریلنکایي لوبغاړی دانشکا گانتیلا د سیدنی خار په یو هوټل کې چیرې چاغه اوسېده پر یوې خزي باندې د جنسي تیری په تور نیول شوې. پولیس وایي له نوموړي د یوې نهه ویشت کلنې میرمنې د شکایت وروسته یې تحقیقات پیل کړي. دې خزي ادعا کړې چې د سریلنکایي لوبغاړي ورباندې سیدنی خار ته څیرمه په یو کور کې جنسي تیری کړی. پر هغه تور دی چې پر دغه خزي باندې د جنسي تیری مخکې له څو ورځو راهیسې له هغه سره د انټرنیټ له لارې تماسونه نیولي وو. د پولیسو د معلوماتو له مخې په یو دېرش کلن ګانتی لاکا باندې د جنسي تیری څلور تورونه پوره شوي. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږ غږ د ازادي رادیو ناوړې لکه وړاندې مو چې واوریدل د افغانستان د احمد شاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځې سیالۍ د اموزون د تلولې په ترلاسه کولو پای ته ورسېدې. دا څلور ورځې لوبې نږدې یو میاشت مخکې پیل شوې وي او د تیرې پنجشنبې په ورځ چې د نومبر لسمه کې د پای ته ورسېدې. په همدې تړاو د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ جار عبدالرحیم زی یو ځای شوی. جار صاحب ډېره زیاته مننه کور مودان چې زموږ غوښتنه مو منله که پایلې لامدې نه وکړو دغه سیالیو پایلو به تکومی لوبډلې وتلې وی او ټولي څو لوبډلو په دې سیالیو کې برخه اخیستي او څنګه تر سره شوې.
د افغانستان د کورنۍ کرکټ د احمد شاه ابدالي څلور ورځې سیالۍ چې په سلو لاس ورته وای په هغه کې پنځه لوبډلو برخه اخیستي او په اتم اتوبر پیل شوی چې په لسم نومبر باندې پای ته ورسېدې. البته دغه سیالۍ په ننګرهار او په خوست کې په ورته وخت کې په دوه لوبغاړو باندې جریان درلوده. د بند امیر او د امو لوبډلې پایلو به تلار پیدا کړله د پوینټونو په حساب باندې چې دواړه پایلو به ته وتلې او د امو لوبډله ګټونکي لوبډله ونومول سوله ځکه چې د هغوی د اول اننګز لیډ په پایلو به کې او پایلو به ډرا سوله. نو د اول اننګز په لیډ باندې چې چون مخکې په 2013 کې هم داسې پرېکړه شوې وه چې امو بند امیر فاینل ته وتی وو او بند امیر په اول اننګز کې لیډ اخیستی وو. نو بند امیر وینر لانس او په هغه زاړه پریکټس باندې موږ امو لوبډله سکال وینر لانس.
یار صاحب قسم تاسو یادونه وکړه په کرکټ انفو باندې د پایلو به پاړه باندې ډرا لیکل شوی و چې دغه لوبه مساوي پای ته ورسیده. په کوم اساس باندې امو لوبډلې ته بریالي لوبډله وویل شو دغه سیالیو؟
دغه اصول په 2013 کې هم د سیو چې چون په اول نسې چې لیډ خسل سوی او وی بندي امیر او مو او وی بندي امیر وینر اعلان کړو او وی لیډ خسل دا وره چې بندي امیر او مو سره مخامخ شو نو امو لیډ واخس په اول نسې کې او امو لوبډله وینر اعلان سره.
جار سے بلا موجودہ چھ زیات شمیر لوبغاړو شکایت دا موجود چھ زیات شمیر لوبغاړي کورنی لوبغاړي دغه سیالیونه بهارو دغه سوال ته جواب سده
لوبغاړي خو مون پدی معیار نه ولو چھ دینه مخکی درې ورځې سیالی سی وې چاچ پ درې ورځې سیالی کی خه پرفارمنس کړه او اغه لوبغاړي منګه غوړه کړي او لوغونه به دی یو ټیسټ خسل سوی وو چاچ یو ټیسټ پیل ک پاره کې ډیر تکړه لوبغاړي شایته وو وسی چې چاچ یو یو ټیسټ فټنس ټیسټ پېستلا چې هغه پیل ک نو هغه پات سول او څوک چې بریلی سل په یو یو ټیسټ کې یا فټنس ټیسټ کې هغه وکولې سول چلار پیدا کی. البته د څه کېدل شي چې ځنه خلکو شاید دا انتخاب کړی وي چې ما په ګریټو کې یا ګریډ 1 کې رنزونه کړی دي خو د پس کلاس یالي لپاره 3D لازمی و چې په 3D کې به تا پرفارمنس کړی یو یا به تل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قرارداد دی لوبغاړي اوس چې رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړي اوس هغه کسان سل پرته دې هم کو پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی مونږ نه ویلې دي خو یو یو ټیسټ غول لپاره هم مونږ لازمي کړی دا چا چې ټیسټ فیل کړی دا غوی هیڅوک هم نه دی راغلی.
نشول کې د لجار صاحب چې ول وډل بل هم اضافه شوی وي تر څو ټول لوبغاړو ته برخه ورکړل شوی وي.
څه فکر کوم چې مونږ باید کیفیت ته لاړ شو کتل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قرارداد دی لوبغاړو اوس چې رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړو اوس هغه کسان سل پرته دې هم کو پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی مونږ نه ویلې دي خو یو یو ټیسټ غول لپاره هم مونږ لازمي کړی دا چاچ ټیسټ پیل کړی دا غوی هیڅوک هم نه دی راغلی.
نو دغه کوم لوبغاړي چې په کور دننه دی دوی زیات دی د دوی سرنويش څنګه کیږي په داسې حال کې چې دوی خپل ټول عمر تقریبا کرکټ ته وقف کړی دی؟
اکرام صاحب دغه سیالي چې دی پس کلاس سیالي د پنړیوال معیار برابر سیالي دی اې دی یعنی د دغه سیالي او کم پرفارمنس دا غو ټول نړۍ کې د منلو وړ دی. نو موږ باید لک تر لګ دې ته داس پیوړیو تکړه لوبغاړي معرفي کو چې غوی رښتیا هم نړیوال معیار ټچ کولای وو سی هڅه دې موږ دا وو چې ته لوبغاړي ډیر شي او تکړه لوبغاړي او پیوړی لوبغاړي دې کې هیڅ شک نشته دا کرکټ بورډ دا کولای شي چې ولوبډل زیاته کې مونږ ډیر وخت مخکې شپږ لوبډلې لرلې بیا صرف د زنونو په کچه سولې، اوس لا هڅه دا روانه چې ممکن لدی لا کمی شي.
او جار صاحب په کورنی کرکټ کې که پاتې شو لدین وروسته کومې سیالۍ په لاره چول کیږي که په دې اړه لږ معلومات راکې؟
لدین وروسته مونږ هڅه دا کوو چې لس ای وکړو، چون جمعې سو ورځې لنډې شولې نو پنځوس ورونه په هغه وخت کې نه کی که سهار وختي راځي نوشتنځای به لوند وي، آؤټ فیلډ یا چمن به لوند وي، دا ټول جینې به لامده وي. مجبور چې لس بجې لوبې شروع کړي، که لس بجې لوبې شروع کړي نو بیا هغه اته ساعته شاوخوا چې نیسي دا ټول پنځوس ورځې سیالۍ ډوډۍ وخت پې مانځه وخت پې سره، نو هغه بیا نه پوره کېږي. شاید چې لس ای سیالۍ مونږ هڅه کوو چې وسي، کوشش دا کوو، او کنی بیا مونږ نوی کال پیل کوو چې په نوي کال کې بیا نوي کال پلان د ستروس پور رسمي ډول باندې مونږ هغه فاینلایز کړی ده، چې فاینلایز کړو نو رسنۍ سره به شریکوو.
که پلان چرته منظور شي، دغه پلان منظور شي، نو څو لوبډلې به برخه اخلي او په کومو کومو لوبغالو به دا سیالۍ ترسره کیږي؟
هماغه سیالۍ هم پنځه لوبډلې به پکې وي، او تر ډیره کوشش دا ده چې په کندهار کې په یو لوبغالي باندې ترسره شي.
دغه فرست کلاس سیالۍ چې تاسو یادې کړې څومره مهمې وې جار صاحب؟ ځینې نوي استعدادونه پیدا شول.
فرست کلاس سیالۍ موږ هڅه دا کوله چې دوه راونډه وسی، یعنی هر ټیم وکولی شي چې لږ تر لږه اته میچونه وکړي. خو دا ځلې یوازې څلور میچونه وکړه او په لوبې سره پنځه میچونه راتلل. ابراهیم چوکی لاس فاست بالر ده، هغه په دریو میچونو کې په پنځه پنځه کلو لوبغاړي په یو اننګس کې وسوځول چې فاست بالرانو پر دغه وکټې دومره مرستندوی هم نه دي، ډېر ښه بالینګ یې وکړه. په خپله په کې کریم جنت ډېر ښه وځلېده چې د ټولو سیالیو غوره توپ وهونکی، او ښه لاونډر هم حساب سو، غوره لاونډر هم حساب سو. حمزه اوتاکو چې ډیر شو کټي اخیستې وي چپلاس سپینر ده، همدارنګه په مختلف سیالیو کې خو هغه ملګرو لک سیالۍ کمی وکړلې چې هغه پکې ډیر ښه بالینګ کړی و. په خپله ضیا اکبر ډیر ښه بالینګ کړی و، زهیب چپلاس سپینر ده هغه ډیر ښه بالینګ کړی و، شهزاد په پایلوبه کې دوه سلیزې وهلې په دواړو اننګزونو کې سلیزې وهلې. البته زه په ټوله کې ویلی شم چې ښه استعدادونو لپاره ډیره ښه زمینه وه. د امو لوبډلې نه څلور لوبغاړي ځوان لوبغاړي محمد ګل اوټ کړل په پایلوبه کې، په یو اننګس کې پنځه نجات اوټ کړل، پنځه عبدالرحمن اوټ کړل، عبدالرحمن آل راونډ پرفارمنس وکړ، نو ډېر پیاوړي لوبغاړي پکې راڅرګند شو چې انشاءالله تعالی په تدریجي ډول سره به مخکې راځي.
د افغانستان د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم ضیا ودرنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو له میدانه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سوارم، هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال او کاغذ نه ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه خبرونه درنو اوریدونکو سلام. یو شمیر داسې ځوانان هم شته چې د زده کړو ترڅنګ کار هم کوي. نن په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې آیا د زده کړو ترڅنګ کار ممکن دی، او که ممکن وي څنګه زده کړې او کار هم مهاله په ښه ډول کېدلی شي.
کار کوم لدلې څلور نه تر اوو بجو پورې پندون د زمالته درس وایم.
له زده کړو سره کار کول سخت دی، خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي.
د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده.
خو به تر هغو پورې ځوانانو دندې نه کولې یا نه ورکول کېدې چې زده کړې به یې پای ته نه وي رسولې. خو اوس ډېر داسې ځوانان شته چې په یو وخت هم زده کړې او هم کار کوي. اقتصادي ستونزې د زده کړو د مصارفو پوره کول او لا کار سره لیوالتیا سبب کېږي چې ځوانان د زده کړو په مهال کار ته هم مخه کړي. دا د ځوانانو لړل یو هم هارون پر هر ده
تر څلور بجو پورې ز د کار په ساحه کوم کار کوم ل څلور بجو نو ورسته بیا چون د ورځې ماته دومره هغه موقع مساید نه ده چې د ورځې ز پنتون تلار شم شبانه کې میزان چول د څلور نه تر او بجو پورې پندون د زمالته درس وایم او بج بیا نه کله چې رخصت شم بیا کور ته راځم او په کور کې ل نه نه تر یو لس بجو پورې بیا په متلکم
د زده کړو او کار ترمنځ توازن نه رامنځته کول سبب کیږي چې ډیر کله ځوانان په کاري او درسي چاپیریال کې له ستونزو سره هم مخ شي محمد جواد ستانکزای چې په یو شخصي پوهنتون کې کار کوي وایي ډیر داسې ځوانان لیدلي چې د کاري مصروفیتونو له کبله یې د پوهنتون درسونو ته چندانې توجه نه کوله چې په پایله کې هغوی له ناکامۍ سره مخ شوي
زموږ سره پانتون کې داسې کسان دي چې هم کار کوي هم درس وایي خو پانتون ته زیات توجه نه کوي په هفته کې یو ځل یا په میاشت کې یو ځل راځي خو اخر سمستر سي هغه کسان غیر حاضر سي یا محروم سي له همدې وجه نه هم په شل فیصد امتحانو کې یا هم په فاینل کې هغه چانس نه اخري او له چانس له وجه نه په اخر کې هم د ډراپ سي
عبدل صبر چې په یو پوهنتون کې محصل دی اوس په یو کورس کې املاس ده کوي دی وایي د ښوونځي په محالې لپلار سره په دکان کې کار کوي ځکه یو وخت نه درلود چې خپل درسونه په سم ډول ووایي
یو مصرفیت مې چې وو زه د پلار سره دکان کې وم بس زیات وخت مې دکان ته ورکول او بس دغه په خاطر مې چندان درسونه اوس زیات کوشش کوم چې خپل ځان ورسوم
دا لوګر اوسیدونکو فرید احمد طوفان وایي هم مهال زده کړې او کار سخت خو ناممکن نه دي د نظر دا دی چې ځوانان باید هیڅکله هم زده کړې پرې نه کړي
لا زده کړو سره کار کول سخت دی خو کسړی وګواړي هر کار کولی شي زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري کچیرې د زده کړې ونه کې نو سبا ورځ کې د شمغه وظیفه مرته ملاو نشي نو زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري
ډیر کله داسې هم پیښیږي چې یو ځوان یو داسې پوهنتون ته کامیابیږي چې دی نشي کولی د کاري مجبوریتونو او قیوداتو کبل رسیدگی ورته وکړي یونس تنویر چخپل لدا سستونز سره مخ شوی وای
نو ز چکل لیسانس می وکې نو بیا په کابل کې وی موسی سره شوم او ما تقریبا دې سره دوه کاله کار وکې او حال د چې خو ماش او خو امتیازات را کوله خو چکل ما دی ماسترۍ شوق راځک شه ما په غی کې امتحان ورکې او ز کامیاب شوم بیا می ډیر کوشش دې ته وکې چې ز د خپل ماسترۍ د ننګرار نه کابل ته غشوم خو بیا بریالای نه شوم امغه و چې ما د دې کابل وظیفه ورته پرې خو ماسترۍ می وکړ کنه یعنی ما داسې هوډ سره دا کړی و چې مهم شی تعلیم دی او تعلیم نه وروسته بیا کار دی نو بیا مې هغه خپل هغه لاس اور نه کړ بیا مې تقریبا څلور پنځه ورځې ما په کابل کې کار کول همدغه د خصوصي سکتورونو سره کنه ځینو ته مې لیکنې کولې پیسو نه ځینې ژباړې به مې کولې او ځینې خصوصي دغه کې به مې درسونه ورکوله در معلمینو او مکتبونو کې
نرگس مومن حسن زئی وای هغه کسان چې د زده کړو په محل کار هم کوي د تجربه خوندان کیږي او کله چې ل رسمي زده کړو خلاصيږي د زده کړو او تجربه په خاطر خیدن دی ورته پیدا کیدلی شي
کله چې څوک زده کړې کوي او دغه سره کار هم وکي دغه تجربه ډیریږي په عین وخت کې دغه خلکو سره اړیکه ډیریږي هغه کله فتن د پوانتو نه فارغيږي هغه ځاتن ځان کې د خبر سره مخامخ کیږي چې تجربه نه لري مکتات دند نه درکو نه یوازې دا چې دغه تجربه ډیریږي هغه خپل ځان سپورټ کوي خپل ځان سره مادي مرسته کوي
د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي که ځوانان منظم پلان او اراده ولري کولای شي په یو وخت با کیفیته کار او با کیفیته زده کړې وکړي
زه فکر کوم چې ډیره اسانه سره یو سړی کولای شي چې هم کار وکړي او هم زده کړو کې خو دومره دی چې یو کلک هوډ یو کلک تصمیم غواړي که یو سړی د سهار لخوا یو وظیفه ته ځي وظیفه کوي نو مزدیګر رسختیږي نو مزدیګر دی کولای شي چې پانتون ته ولاړ شي او لاغې بعد کله چې شپې راځي نو دی کولای شي چې یو ساعت یا دوه ساعت لپاره دی مطالعه وکړي نو هغه بیخي کفایت کوي که هره ورځ یو ساعت مطالعه وشي نو زه فکر کوم چې هیڅکله به هم ستونزه ونه لري او دی به له درس نه ورباندې ونوځي که دی وایي چې ما باندې کار زیات دی او زه له درس نه وځم هغه څوک به یو قهرمان به وي چې هغه هم د زده کړو په جریان کې هم کورنۍ ته نفقه وګټي هم وظیفه وکړي او هم زده کړې وکړي
آیا په یو وخت کې با کیفیت کار او با کیفیت زده کړې کېدلی شي که کېدلی شي څنګه یې ترمنځ توازن رامنځته کېدلی شي په همدې اړه مو د کاري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
په
پیمان صاحب یو ځوان چې هم کار کوي هم زده کړې کوي څنګه کولای شي چې دواړو ته په سم ډول رسیدګي وکړي؟
هغه ځوانان ته چې دوی غواړي هم زده کړې پیل کړي هم ورسره څنګ کې کار وکړي، زما پیغام دا دی چې بعضې فکتورونه باید په پام کې ونیسي. دوی اول دا دی چې دوی باید خپل ځان او ذهن او فکر دغه کار ته باید آماده کړي. که دوی فکر وکړي چې موږ دا کار نسو کولی، بیا هم دوی دا فکر د دې لامل ګرځېدلی شي چې دوی بیا ونسي کولی دا کار وکړي. دوم دا دی چې هیڅ وخت د زده کړې او د کار ترمنځ داسې یو پرتله ونه کړي چې دا یو شی مهم دی دا بلې مهم نه دی، کار مې مهم نه دی یا کار مې مهم دی ځکه چې ماته پیسې راځي. زده کړه داسې یو شی دی چې باید زه فقط هغه ډیپلوم یا شهادامه ترلاسه کړم. دا کار که وکړي بیا د دوی څخه همغه زده کړې بې نتیجه پاتې کېږي، د دوی هغه هڅې بې ځایه ځي، نو دوی نشي کول چې خپل د زده کړو څخه سمه استفاده وکړي. دریم د ځان مدیریت او خپل د ژوند مدیریت ډېره مهمه خبره ده. دوی دې باید حوال د ځان مدیریت وکړي، باید ځان باندې هغه څه یو ډیسپلین رامنځته کړي چې خپل وخت تقسیم اوقات د شان شت سم برابر کړي، او د دې لپاره یو برنامه ولري. هغه برنامه کې باید خپل د ژوند د درس او نور مثلا ټولنیزو چارو مسایل پکې پلان کړي، او دغه پلان په مطابق مخته لاړ شي. دوی ته باید خپل تقسیم اوقات د هر هفتې لپاره معلوم وي. د هفتې په سر کې باید خپل د هفتې هغه تصویر ځان ته روښانه کړي چې زما نن دغه هفته څنګه ده، زه په کوم ورځ کې کوم کار کوم، په کوم ساعت کې کوم کار باید وکړم. دا دوی ته باید روښانه شي. کار یو مقطعي بوختیا ده. کار کله پیدا کیږي کله نه پیدا کیږي، اما دغه د زده کړې فرصتونه دا کله کله خصوصا د افغانستان په شرایطو کې همیشه یو انسان ته برابر نه وي. زما مشوره دا ده چې موږ زده کړه او کار لپاره باید په یو سترګه وګورو، چې دا زموږ د کاري شخصیت یو برخه ده، زموږ د ژوند یو برخه ده. که موږ ښه تحصیلات ولرو کولی شو ښه کار هم پیدا کړو، او موږ ته ښه کار کولی شي د ښه تحصیلات زمینه هم برابره کړي.
پیمان صاحب، هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
زه فکر کوم هغه ځوانان او په ټوله کې هغه کسان چې نسي کولی خپل د وخت مدیریت وکړي، اولین ستونزه سره چې دوی مخامخ کیږي هغه د دوی د کار کیفیت او د دوی د تعلیماتو کیفیت کښته کیږي. نو دا د دوی اولین مشکل سره دوی مخامخ کیږي. دوم مشکل ذهن په مشکلات سره اخته کیږي، د دوی سترس درجه زیاتیږي، د دوی تشویش زیاتیږي. کله چې دوی د تشویش او سترس زیات شي، دوی نسي کولی خپل کارونه مخته بوزي، او بیا کارونه چې بیا ډیر کیږي بیا د دوی سترس نور هم زیاتیږي. دریم دا دی چې د دوی علاقه ژوند سره کمیږي. دوی نه غواړي چې ژوند په ښه توګه نور مخته بوزي، او کله چې دوی باندې داسې ستونزې راسي نو دوی وروسته پاتې کیږي. دوی نسي کولی چې پرمختګ وکړي، نه په تعلیمي، نه په ټولنیز او نه په کاري اړخو کې، او دوی وروسته پاتې کیږي، او په ډیر معمولي ساحه کې باید دوی ژوند وکړي.
په دې مسله کې د وخت مدیریت کول مهم ګڼل کیږي. څنګه کیدی شي چې دواړو ته سم وخت بیل شي؟ د وخت مدیریت په دې مسله کې څنګه په ډول کیدی شي؟
اصلا یو مشهوره مقوله ده، خبره ده، وایي تاسو هیڅ وخت نه لرئ، تاسو باید وخت وباسئ هر شي لپاره، یا وخت جوړ کړئ یو کار لپاره. نو دا خبره مستقیما ارتباط لري د وخت مدیریت سره. هغه بیا ځان د پاره یو ډیسپلین وټاکو چې زه به اتمن په فلاني وخت د خوبه پاسیږم، بیا ورپسې دا کار کوم، بیا خپل دفتر ته ځم، دفتر کې دا کارونه کوم، بیا خپل په فراغت وخت کې خپل درس په فلانی وخت کې وایم. دا د هفتې د کارونو او د ورځې د کارونو د تقسیم اوقات او د هغې مدیریت کول دوی ته دا زمینه برابروي چې دوی اوسې کولی خپل کار او خپل زده کړې په ښه توګه ترسره کړي. نو د وخت مدیریت یو ډیره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده. پس له هغې د هر کار دپاره په اساس د لومړیتوبونو چې آیا کار عاجل دی، آیا کار مهم دی، آیا کار مهم دی خو عاجل نه دی، او یا کار عاجل دی خو مهم نه دی، په دغه کټګوري باندې وویشل سي، او په هغه اساس باندې تقسیم اوقات ورته وټاکل سي چې دا کار هم مهم دی هم عاجل، زه باید هغه ژر تر ژره ترسره کړم. دا بل کار مهم دی خو عاجل نه دی، دې ته کولی سم زه یو څه وخت پرېږدم. دا بل کار نه مهم دی نه عاجل دی، زه فکر ضرور نه دی چې ور باندې فکر وکړم، خپل ځان ور باندې بوخت کړم. او یو خبره چې ډیره مهمه ده، هغه دا ده چې په یو وخت کې یو کار، هیڅ وخت موږ نسو کولی چې په عین حال کې دوه درې کار مخته بوځو. که په دفتر کې خپل دفتري کارونه باید وکړي، نسي کولی چې هم یو ایمیل ته ځواب ورکړي، هم په څنګ کې د کتاب پروت یا کتاب هم ولولي، حتی تمرکز اړین نسي کولی، او د دواړو کارو کیفیت ټیټیږي په دې اساس باندې. نو ځکه فکر کوم چې د وخت مدیریت کې دغه درې څلور اصلونه باید په پام کې ونیول سي، تر څو چې سړی اوسې کولی پرمخته لاړ شي.
درنو اوریدونکو دا و د دیونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلیونې ښه وخت ولرئ.
وطن باندې